برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکم قدرمان آوریدون که تست سلام رنده کم داده ده سهر ات بجی دی ده نن رزی ده لمره یو ساعت خبرونه آوریدو تا خراغلست. قدر مناوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د عراق حکومت په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د پرونی حمله د څیړنې په مقصد کابل ته یو پلاوی استولی. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ ګڼه کې به د انځورګرۍ د جادویي اغیزو په اړه د نوښتګر انځورګر عبدالواسع همدرد خبرې واوري.
خپله نقاشي تحرک ایجادوي، یعنی تاسی خلقو تا خوشیانی ورکوالای سی، تاسی خلقو تا مبتزل مسائلو تا دیو خطره بلالای سی، ادی اخل تاسی یو نفر دو ساعت یا یو ساعت دا خپل تابلو تا متوجه کولای سی.
دا هر چه روز ترازی لمرای خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی تروریستي حملې په اړه له خپل عراقي سیال سره خبرې کړې. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د جګړو له تودېدو سره له مرکز څخه هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. او جرمني څارنوالان وایي هغه سړی چې په همبورګ کې د چړې په وسیله پر خلکو برید کړی ښایي افراطي اسلامي انګیزه به لري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي صلاح الدین رباني ابراهیم جعفری ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې هیواد ډیپلوماتان مسؤول دي او دا ډول حملې د تروریزم پر وړاندې د کابل او بغداد هوډ نشي ماتولی. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخه نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت وایي د عراق پر سفارت په حمله کې د یوې ښځې په ګډون دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې کسان ټپیان شوي دي. څلور وړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوال دي هم وژل شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ له ولسوالو بخې له امنیتي ارګانونو غواړي چې دې ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجه ګواښ مخنیوی وکړي. اکا محمد تکړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل که امنیتي ارګانونه عملیات پیل نه کړي نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاس ته ولویږي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی.
ضربتي قوتونه رسیدلي دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلي دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا وایي تر څو چې ګرمسیر باباجي مارجا او نورې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مرکزونه لري تصفیه نشي د ناوې ولسوالۍ امنیت نشی ښه کېدای. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د کرک انفو آنلاین خبرونې د راپور له مخې له زیمبابوې سره خبرې روانې دي چې له افغانستان سره د ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزه سیالیو یو اوږد سریز د روان میلادي کال تر پایه پلان شي. افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په همبورګ ښار کې په چړو د یو تند وژنې او شپږو نورو د ټپی کولو په قضیه کې تورن دی، ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه به یې درلوده. د تیرې جمعې په ورځ یو فلسطیني سړی چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی، د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. یو تنی وواژه او د تیښې پر مهال شپږ نور کسان ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي لومړنیو تحقیقاتو ښودلی چې د احمد په نوم دا شپږویشت کلن فلسطینی د داعش یا کومې بلې سخت دریزې ډلې غړی نه دی. راپورونه وایي چې جرمني د دې مشکوک برید کوونکي د سیاسي پناه غوښتنلیک رد کړی و. روسیې او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې په غبرګون ښودلی چې وایي د دوو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. شمالي کوریا د روانې اونۍ په پیل کې هغه توغندی وازمویي چې د متحدو ایالاتو اصلي ځمکه په نښه کولی شي. ولسمشر ټرمپ له دې ازموینې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، دی ډیر خواشینی دی ځکه چې چین پر شمالي کوریا د فشار راوستو په مسله کې له امریکا سره هیڅ راز مرسته ونه کړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چین او روسیه له شمالي کوریا سره د تجارتي اړیکو په خاطر د پیونګ یانګ اقتصادي پالونکي وبلل، خو پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د روسیې او چین د ملامتولو هڅې بې بنسټه دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر هم د امریکا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پراخ شوي کړکیچ اصلي عاملان واشنګټن او پیونګ یانګ پخپله دي. او رستای خبر د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال هم پیاوړی کیږي چې ښایي پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه په پروسګنه سیالی کې د یوازنیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښت توان لري. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو دا د لنډه خبري برخه. له هغه مخکې تاسو ته وړاندې کیږي، د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولی چې د عراق پر سفارت د پرونی حمله په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موسل ښار کې له ماتې وروسته داعش ډلې په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د برید په کولو سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت تثبیت کړي. د کابل په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، دوه ملکی افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ژوبل دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته، او د دې حمله د څیرلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استول دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤول ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موسل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. ښاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزوری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل:
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه دیپلماتا را خاص کردیم.
دی وی لنی کمرغه موږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یو مېرمن او زموږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي.
به اثر حملې وحشیانه تروریستان به شهادت میرسن.
تر دې مخکې ویل شوي چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي، خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. د دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانې ته زیان اوخته، خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې په ښه کیفیت اوریدای شي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
وال سټریټ جورنال په خپل اخیری کړنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه بحثونو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی سپینه ماڼۍ په افغانستان کې پر نظامی حضور کمولو غور کوي. ورځپاڼه د پخوانی او اوسنی ادارې د چارواکو له قوله لیکي په داسې حال کې چې افغانستان ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 3900 امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه توافق لا نه دی سوی، سپینه ماڼۍ دې مسلې ته له نوي لیدلوري ګوري. مقاله لیکي چې که امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور سرتیری ولیږي د خپل ځواکونو شمیر کم کړي نو څه به وسي. د وال سټریټ جورنال په وینا دا نقطه په سپینه ماڼۍ کې د نظر ژور اختلاف څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نږدې سلاکاران یې نه غواړي په داسې حال کې افغانستان ته نوي سرتیری ولیږي چې د دې هیواد په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده څرګنده. وال سټریټ جورنال لیکي چې ویل کېږي د ټرمپ په اداره کې د یو معتدل پلان ملاتړ شته چې له مخې یو 2000 سرتیری افغانستان ته ولیږل سي پر پاکستان د فشار راوړلسي چې د تورستانو په تنځایونه له منځه یوسي او د سولې په برخه کې د چین، هندوستان او پاکستان څخه مرسته ترلاسه سي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د هغو کسانو له قوله لیکلي چې په بحثونو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه عام توافق نه دی سوی، نو ځکه د طالبانو د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر د امریکایي سرتیرو د لیږلو خبره ځنډیدلې ده. هریټیج فاونډیشن چې د یوې تحقیقاتي موسسې خپرونه ده، د آیا امریکا له افغانستانه وځي په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ډونالد ټرمپ اداره به ډیر ژر د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسی اړوند پریکړه وکړي او اساسي پوښتنه چې باید ځواب ورته ویل سي دا ده چې آیا امریکا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا په بشپړه توګه معقوله خبره ده چې د سرتیرو د شمیر زیاتولو پر حکمت فکر وسي. هریټیج فاونډیشن لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو خبره د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د پخواني فکر له مخې کیږي. د امریکا پالیسي جوړونکي په افغانستان کې له دوو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې ډیری په افغانستان کې ماموریت ته د 2001 کال د امریکا د اهداف په سترګه ګوري، چې په داسې حال کې چې له غره هیڅ تر اوسه دا ټکی ډیر بدل سوی دی. دوهم دا چې افغانستان ته باید د یو منځنی آسیایي هیواد په سترګه وکتل سي. دا سمه خبره نه ده چې افغانستان ته د پراخ منځنی ختیځ په سترګه کتل کیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا افغانستان له فرهنګي، تاریخي، اقتصادي او جغرافیایي لحاظه د منځنی آسیا یو برخه دی او د پالیسی له نظره مهم دی.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انزورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آینده ګرای یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یوه افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړي زرڅانګه په یو برید کې ټپې شوه. په زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړې له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپې کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو تر څنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا کیست؟
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس پن بفهمین که چی میگه.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یادې اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداره کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکو رویا سعادت په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا
کار اغلی سعادت وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار د چپتیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسائل په پام کې ونیول شي نو لګښت لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مېرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدې کابل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هر کلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوجې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه تاکل کیږي، دغه ډول سوجو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کلنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مرمن سعادت وای دغه فلم جوړیدو ورته د انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندۍ وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی انزورګری کوي او انزورګری له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مصر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلې فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه او نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع منستر د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زویش د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړي، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام لمخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسې کې را مختص ولا چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکوره لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسې کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري واګهانه یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې گویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بلاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي بورسونه اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دي تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بینان دغه یو فرهنګي حرکت دلته نه دی شوی. یو آرتست نسي کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوی شیوه د ځان سره راوړي، خو نه منل شوي.
داسې نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسی در کولای چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دي، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اوریدل دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقه مندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی، بل اخره دوی ته دوی ا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ، دوی خپل ټوله خپل د کار پیسې کې، خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخره اثر گزارو. نو دلته اساس خبر چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری، دا هم یو علت لري. علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅ شوی چا اخیستی نه، د بیا وادار کیږ د بل بل د مکرر د کار کوي، نو دا دغه سپاته شوی دی، د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په اصطلاح څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري، اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چی شي دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستی چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستی چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونې متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د ښه اغوستلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات و فرهنګ دي نه، دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسې کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته ور وپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسې د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکاره کولای شئ یو قسمت، اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسې سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلابه شي، یعنې تاسې خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تاسې خلکو ته مبتزل مسایلو څه دې خطر بللای شي، ا دې خل تاسې یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي، نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره وسی. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ولې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسې آینده ګرای است، غواړي چې یو شی کار کوي چې 10 کاله بعد نتیجه ورکړي. هدي قال یو دلته یو نفر پیدا چې وای چې هو دا دې ښه فکر دی، دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي 10 کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي، هغه به شاخې لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي، کیدای شي چې د افرادو پیسې کې، داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دي. یا د وانګو کا آثار، ته څو چې دی ژوندی چا د داس آثار نه اخیستی،
اوس ولی بس برانگیز سوی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنرم کولای شي دا کار وکړي.
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطې سته دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې چې رامنځته کیږي شعوري، په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغیرات عادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو درې سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو. درست دی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دي څنګه نه دي راغلی. تر یو حده چې زه معلومات لرم، دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته دوی خواسته دغه و چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو وڅنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وقت دی، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې دی، سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریکولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به آرټست، او دلته دا ماته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیاتو معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ یې خپله ټول د ټولو نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل د روزمره ژوند پیسې به محتاجی چې د دې کوم رسم خرڅه ولاړ شي. بلان هغه شور د شریتي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار شي. نو وخت چې موږ په شی په وعده کار وکړو، به هنر نه سو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې دغه صفات سوی دي، او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پېژني دا کار یې و کم مکتب ته تللی مره، یو ځینې لاس چې مډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، مډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده، که چیرې ته کولای شې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټست یې. زړه دماغ ونه لرم چې داسې شعر ولیکم، اما د خپل تصویر ورکولای شم، خط په تصویر تبدیلوم، نو دلته یو شی معنی پیدا کی، نو شی چې معنی پیدا کی هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناست دي اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ، که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعاتو ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژی دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوي وه، دوی په واقعیت سره یو انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د غو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم وڅنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا ستاسو
فطرت دی څه ده،
دا ستاسو فطرت څه ده، او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی. فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه ده. موږ د شا مخنوس نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، که یې د یو ذوق د خاطر یو بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرشنیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په برسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسې سره آشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولای سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکوو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وقتی چی دا فکر موضوع رازی رنگ ممکن عام خلق اگه سور رنگ سور رنگ ببینی تی نبینی، نو دلتا دا چی دا ستا فکر ستا دید او دلتا کل کل تا فلسفی که شی.
نو استاد دا ستا سوال خبرونا نظمه برداشت داو چی دیو تیداد کسان دی دا معارت لری چی که اونر زدکی یادی که این دا یو کس بطوگ استفاده تیر کولای سی، که فطرتا د یو نرمن نه وي د یو چت اثر نه سي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان سره کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټیستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاه ویستلی دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هیڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وغم راغلی او لاند اکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاخ او غوخن فورجینیو روغنیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کارده و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوڅولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابروه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاس ته ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاس ته د زیړو و، دروند و، او کله ګزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی ښکرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولبېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو راوغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو ساته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهي ته به ورشو. زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ګیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس ویست، رسۍ تر ملا تاو کړه، او کوهی ته ورکته شو. هورې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. د خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټیرا ځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابت شوه او شرم احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوش شي. فورجینیو خوش شو خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی وو، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن لای و جوړون کې اماد الدین دوران سره مرکه کړي. دا اوریدلو بلنه در کوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو. تاسو چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته وایي چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سکالې څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډیر غنی اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هیواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزي خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلقو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډیر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه سوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډیر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډیر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنیږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډیر نه کېږي. څنګه کېدای شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي، هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې سږکال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه، د هغې یو څه محدود وو. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به وو، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به وو، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کالی مونږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضع په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنگ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغه سی آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې هم. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځیږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده یا په ټوله کې اوبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري یې هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسی لوبې دي، زمونږ د فرض که بوسکشي ده که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسی لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسو کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلې چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوو میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نه سي، د هغه برخې باید څومره وي، د تمثیل برخې څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نه سي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړیږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښیي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
مونږ ډېره توجه وکړله چې مونږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا مونږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. مونږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري مونږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړی خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خوشنوم کې دا موږ به پراتونکو کې د لپاره یو منظمه پلان گزاری کوو، هڅه وکړو چې هغه تعداد چې د خزو لازم دی په دغه جشنونو کې موږ سره ګډون وکړي.
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي، یو څو ویل شي یو څو شي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي پاړه څو ویل شپو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي کنه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغه سه تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په هغې زبان سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي، هر کال دا جشن نمانځل کیږي، او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں پا وگو کن سے آرہا شان منگی نایا پستر گڑوں پا وگو کن سے آرہا شان منگی نایا
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com